Radio. Radio Azadi.
په کابل کې د سهار و بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پایلو د ماشام تر و بجو دوام لري. نن یک شنبه د 14 مریز کال د 15 چې د 2023 میلادي کال د اپریل 15 سره سم ده. د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله ظفر با ظاهر وړاندې کوم. په دې مجله کې اوري: افغانستان ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر سفر، امنیتی چارواکي د هدف په اړوي
تروریزم در افغانستان،
د افغانستان کې ترهګری پاتې ده او بقایاوی نړۍ او سیمه ګواخي، مغلسیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو.
بهرنیان افغانانو ته د سلګونو میلیونو ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي.
چې له موږ سره ژمنه کړي د هغې لیس په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي او په سلهاو میلیونو ډالر تجهیزات دي.
د ترکیه پوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د یو افغان ورزشی لوبغاړي د ژوند کیسه به هم واوري.
هم با واکنش زیبایی این دروازبان همراه بود علی رضا قربانی.
خو لمړی خبرونه، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر دلانی ولسوی چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لشت لږه درويشت کسان د بغداد په ورختون کې د اورلګیدنې له کبله مړ شوی دی. بشپړ خبرونه، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وی هغه نه کسیز ډلای نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د بریټ پلان درلود. نو موري پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبري ناشته کې ویل د نیول سوي ډلې یو شمیر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یو ترهګری ځډاله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د بریټ پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلی سراجوی نیول سوي ډلې همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي، خو مخې ته لرسېدو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کندهار په ډند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژلی. دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر څلور ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نور جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپل وسې دا ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو رویشونو له مخې به په جامع کې دا سوال رامنځته کو، په جامع کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسیدو ته لاره هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلور میاشتې پورې له افغانستانه وځي، خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویان د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوال ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 114 میلیون ډالر روزمنه کړی ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 15 میلیون ډالر مرسته کړې. د 80% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوال ټولنې کوک لخوا واکسین برابر شي.
اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
و په افغانستان کې په تیر کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل سو. په افغانستان کې ورستۍ یوش په ورځو کې په نسبی ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلازه د رادګوري لشته لژ دروشت کسان د بغداد په وروختون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوی دي. په دې روختون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځایي رسنۍ وایي اور پرون د اکسیجن ډبې د چاودنې له کبله ولګید. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په روغتون کې له 130 کسانو څخه 90 تنه یې ژغورل سوي دي او په وینا یې اور اوس کنټرول سوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوال جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایدن اعلامیه د ترکیه غوسه پرولې ده. بایدن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خبره شوې ویل دي چې د میتس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره بیا هیڅ کله هغه وحشت تکرار نشي چې تاریخ کې پیښ شوی دی. شغلی بایدن د خپل ولسمشریزو منډوتړو پر مهال هم ویلی وو چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډیره سیمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکاریږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان ووژل یا یې تبعید کړل. ډیر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسا او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوی او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکو بیړۍ د دوی د چیپرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغه دریو ایرانی بیړۍ یو ده چې څمو د وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل شوی و. د سوریه دولتي خبری آژانس سنا د هغې و د چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ دي د لبنان له اوبو په بې پیلوټ الوتکې ویشتل سوی وي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې، هغه حمله چې مرګ ژوبله نه لري. د دغه سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرست ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او که نه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 22.5، هرات اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 10.3، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 9.4، کندهار اسمان نیمه وریز د تودوخه لوړه درجه 3.4، او بل اخر جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخه لوړه درجه 9.4 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو CIA مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی دی. دوی که څه هم د دغه سفر کارانه ته نه یادوي، خو وايي پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو غوښونو او نړۍ ته د ورپیښو خطرونو په مخنیوي خبري سوي دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د احتمالي ګډوډیو لپاره اندېښنه سته، خو د افغانستان حکومت وايي نظام ورپیښ غوښونه مهارولای سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
روسته لدې چې لویدیځو رسنیو افغانستان ته د CIA د مشر ویلیام بورنز د اعلان شوی سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر تر سره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل د سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث ازی کې تروریزم در افغانستان باقی مونده و بقایا
په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایا یې نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سیایي او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل ستراتیژیک تګلاره ورته جوړوو. هغوی ټول ژمن دي چې دې برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډیر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
ښاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه ښوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تیره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو CIA افغانستان کې د 01-02-03 او KPF چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سنبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد دغو ځواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اندېښنې تاییدوي خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندېښنې چې ولسته پرتی دي د هغې د مهارولو دپاره، د هغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کیدای شي مخته راشي، د هغې د مهارولو دپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپله ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي. خو طالبان وایي دا دریځ د امریکا د هغه کار په غبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړۍ نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
دوستانو و موردل چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتو د مشر سفر داسې مهال کېږي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتو دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال به بهرنیان افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پرېږدي. دوی په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل اوس مهال د افغانستان هوایي پوځ له جدي ستونزو سره نه دی مخ او هڅه کېږي چې دغه برخه لا هم پیاوړې سي. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر یاسین زیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د بهرنیانو لخوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د میلیونونو ډالرو د تجهیزاتو د ورکړې خبره کوي. هغه په کابل کې د نورو امنیتي بنسټونو له مسؤلینو سره په یوې کړې خبرې ناسته کې وویل چې دغه لړۍ اوس مهال روانه ده.
چې له موږ سره ژمنه کړې د هغې لیس په دوامداره ډول موږ ته راسپارل کېږي. دغه لړۍ روانه ده او په سلهاوو میلیونه ډالر تجهیزات دي او هغه څه چې زموږ په درد خوري هغه نه ورانوي.
د افغانستان لوی درسیز او په ورته وخت کې د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره پوره چمتووالی لري. د نوموړي په خبره هغه اندېښنې چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جګړې په اړه موجودې دي، امنیتي او دفاعي ځواکونه یې د دفع کولو لپاره تیار دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتنې لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي هغه اندېښنو ته په ځواب کې چې د بهرنیانو له وتلو وروسته د افغانستان هوایي پوځ له ستونزو سره مخ کیږي داسې وایي.
مهال موږ د خلکو د خدمت لپاره 133 ډول ډول تیاری لرو چې موږ د هیواد ضرورت اوس پوره کولای شي. هغه تشه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره محسوس کېده اوس تر ډیره ډکه شوې ده.
امو خلایی که با برآمدن نیروی خارجی که در قوای هوایی شان تا زیاد حد تکمیل شده پوره شده.
خغل محیپ بهرنی پوزیان با په افغانستان که فیزیکی حضور و نلری خود دوی ملاتر و مالی مرستی با په پوزی برخ که ده تیر پتیر لافغانستان سره دوام ملری. دا سرګندونې و اندېښنې په داسې حال کې دي چې لافغانستان به د بهرنیو ځواکونو وتل د روان میلادي کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. له دې وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال میکینزی ویلي وو که د بهرنیو سرتیرو له وتلو وروسته له افغان پوځ سره مرسته ونه شي نو پاشل کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپه 12 شپږنوي او د افغانستان په څولو شهرونو کې د اف ام په 15 سپه خبرونه لري او کچېره د انټرنیټ اسانتي لري نو کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه او هم تکرار ووري او خبرونو راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ مخکې تر دې چې وړاندې نورو مطالبه تو ورسو ل اسمت سروان خبرو ووري چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي
هاروارد پولیټیکل ریویو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه له پروفیسر فدریک لوګوویل سره مرکه کړې ده. لوګوویل د هاروارد پوهنتون د هنر او علومو د پوهنځي د تاریخ استاد او د امریکا د بهرنیو اړیکو د تاریخ او د شلمی پیړۍ د نړیوال تاریخ متخصص دی. د په دې اړه چې امریکا د افغانستان د شل کلنې جګړې په لړ کې بریالي واو که ناکامه وای چې دا ډیره سخته پښتنه ده. امریکا په ځینو برخو کې بریالي شوه چې خپل هدفونه پوره کړي خو په ځینو برخو کې نه ده بریالي شوې. د پروفیسر لوګوویل په باور امریکا نه د توانیدلې چې د افغانستان دولت په پښو ودروي چې هم خپل دفاع وکړي او هم د لویدیز ملاتړ ته محتاج نه وي. پروفیسر لوګوویل چې د امبرز اف وار کتاب د لیکلو په خاطر په 2014 کال کې د تاریخ په برخه کې د پولیتزر معتبره جایزه ګټلې. د دې احتمال په اړه چې که طالبان بیا وخت ورسېدل نو آیا بیا به هم امریکا ته ګواښ پیش کړي وای؟ هو، ځکه هغه کسان چې په دې اړه تر د ډیر پوهیږي هم په همدې باور دي. خدای په عین حال کې وایي حالات له 1996 څخه چې طالبانو کابل ونیو بدل شوي دي. سره له دې چې داسې ویل کیږي چې طالبان به د افغانستان اوسنۍ دولت وپرځوي، خدای فکر نه کوي چې طالبان به بیا په همغه ډول کابل ونیولی شي، ځکه چې اوس په کابل کې هغه سی یو حکومت واکمن نه دی چې په 1996 کې و. پروفیسر لوګوویل وای یوازې ځانګړي ځواکونه کافی دي چې اشرف غنی د طالبانو مخه پرې ونیسي. په افغانستان کې د جګړې د شدت او د وضعیت لا خرابېدو د سیمه ایزو اغیزو په اړه پروفیسر لوګوویل وای چې له داسې وضعیت پاکستان او په تیره بیا د دغه هیواد پوز ګټه کوي، خو که د افغانستان کورنۍ جګړه ډیره پراخه شي پاکستان یې له ناوړو اغیزو خوندي نشي پاتې کېدی. د افغانستان گاونډي هیوادونه د امریکا له وټلو وروسته هڅه کوي چې تشهد وکړي. په دې موضوع اوپن دیموکراسي لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د راتلونکو میاشتو او کلونو په پراخ تصویر کې د سشکاري چې د افغانستان گاونډي غواړي چې د نوی لوی لوبي سټیج ته راشي. لوی لوبه هغه سیالۍ ته ویل کیږي چې پیړۍ پخوا د برېټانیا او روسیې ترمنځ په افغانستان کې روانه وه. د خبرونې په باور اوس د دې لوبي مهم لوبغاړي پاکستان، هند او چین او د دوی ترڅنګ ترکیه او ایران دي. اوپن دیموکراسي کښلی چې له دې کبله چې د پاکستان پوځي استخبارات یا ISI له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري په دې لوبه کې مخکښ دی. د پاکستان لومړی توپ دار چې په افغانستان کې د هند نفوس حداقل ته راوړي، خو هند بیا د دې خلاف د پاکستان د رول د کمولو هڅه کوي.
وسم یو نړیوال راپور. د ترکیه پاوز د عراق په شمال کې د کوردی جنگیالیو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دا بریدونه د هغه په ټکو د قاتلانو د ریښې وچولو په هدف پیل سوی دي. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی ترمنځ د لسیزو جګړو او ناندریو له کبله تر اوسه لسګونه زره کسان وژل سوی دي. په دې اړه اسدالله لودین راپور چمتو کړی.
د ترکیه چارواکو او محلي رسنیو ویلي د دغه هیواد پاوز د عراق په شمال کې د کوردی ملیشو پر ضد تازه عملیات پیل کړی دي. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د کوردستان د منکړای شوی کارګر ګوند پی کی کی پر اهدافو په سرحدي ښار حکاری کې د جیټ الوتکو او توپچی بریدونه شوي دي. د ترکیه ټلویزیون راپور ورکړی چې د دوی ځانګړي ځواکونه بی پیلوټه الوتکې او پوځي هلیکپټرې د عراق شمال کې د عملیاتو کې ښکېل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو ویډیوي پیغام کې چې دولتي اژانس انادولو خبر کړی ویلي د دغه عملیاتو هدف د دې په باور د قاتلانو د ریښې وچول دي. اردوغان ویل ترکیه د عراق ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په خبره یې د غلطه د ترهګرو پر پټنځایونو او سمڅو بریدونو کې یو شمیر سختدریزي له منځه تللې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې تر اوسه بغداد او د کوردانو خپلواکي سیمې په دې تړاو خبرګون نه دی خودلی. د ترکیه پاوز لدی وړاندې هم د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر اهدافو ورته بریدونه کړی دي. د کوردستان کارګر ګوند د ترکیه، امریکا او دغه راز اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل شوی دی. د ترکیه چارواکي وایي په همدې 13 فبروري میاشته کې دیارلس ترکیه اتباع چې پوځي پرسونل او پولیس پکې وو د کوردستان د کارګر ګوند د سخت دریځو لخوا د عراق په ګارا سیمه کې اعدام شوي. دغه کسان دوه اونۍ وروسته له هغه ووژل شول چې ترکیه د عراق په شمال کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیات ترسره کړل. د ترکیه د حکومت او د کوردستان د کارګر ګوند ترمنځ له تیرو څو لسیزو راهیسې جګړې روانې دي چې تر اوسه لسګونه زره کسان پکې وژل شوي. د دغه ګوند او ترکیه حکومت ترمنځ په 2015 کال کې د سولې تړون له منځه ولاړ او دوه کلند اوربان مات شو. له همدې نیټې وروسته انقرې وویل چې بیا د کوردستان له کارګر ګوند سره خبرو ته نه ورستنیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمبرت افغانستان ترازود افغانستان د فوتسال د ملي ټیم ګول ساتونکو علي رضا قرباني اوس په ایران کې گچکاری کوي. شغلی قرباني چې د گچکاری کالی اغوستي په دې ورستیو کې په فیسبوک خپل عکس پور کړی او لیکلی دی لکه مزایا تر کومه زایا. په دې راپور کې په افغانستان کې د فوتسال ورزش ته د شغلی قرباني هلي ځلی او له حکومت ته د ګلې رختل سوی دی.
باز هم با واکنش زیبایی این دروازه‌بان همراه بود علیرضا قربانی.
د افغانستان د فوتسال د ملي ټیم ګول ساتونکو 29 کلن علي رضا قرباني اوس د ایران په پلازمینه تهران کې په نیمه کار ودانیو کې گچکاری کوي. د د فوتسال په میدانونو کې 15 کال لوبېدل او د افغانستان له اړخه په کورنۍ او بهرنۍ سیالیو کې ګډون کړی دی. خو لسه مودې راهیسې د روزګار د پرمخ بیولو په خاطر په ایران کې گچکاری کوي. د په دې وروستیو کې د گچکارۍ په جامو کې پر فیسبوک خپل یو عکس خپور کړی او ورته لیکلی چې له کومه ځایا تر کومه ځایا. د قرباني په خبره دا د ورزشکارانو پر وړاندې د حکومت په بې پروايي یو اعتراض دی.
د هغه کیسې په اړه چې مې وکړه زه دغو شرایطو ناراحته کړی یم چې حکومت ورزشکارانو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. یوازې زه نه یم بلکې د ملي ټیم ډېر ورزشکاران کار کوي او هیڅ یې نه دی ویلي. زه په ایران کې مهاجر یم او باید خپل خرڅ وګټم. د دولت ملاتړ غواړم چې هیواد ته ویاړونه راوړم.
د دغه لیکنې په ټولنیزو شبکو کې ګڼ خبرګونونه راوپارول. په یو خصوصي تلویزیون کې د ورزشي خپرونو یو چلوونکی هارون حزین آزادی راډیو ته وایي د قربانی په سیر ګڼ شمیر ورزشکاران د روزګار د پرمخ بیولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته تللي او د ده په خبره د ورزشکارانو د ملاتړ اړوند د حکومت یوه ژمنه هم عملي شوې نه ده.
یو ورزشی ستوری چې د افغانستان بیرغ رپوي لازم ملاتړ یې نه دی سوی. قرباني هڅه کوله چې د فوتسال په برخه کې یو نوموتی ستوری سي، خو اوس اړ دی چې د یوې مړۍ ډوډۍ د ګټلو لپاره په ورزش تمرکز ونه کړي او گچکاری وکړي.
د افغانستان د فوتسال د 19 کلنو په ټیم کې د قرباني شتون د دې لامل شو چې په 2018 کال کې د ترکمنستان په سیالیو کې سلورم مقام خپل کړي. د قرباني وروستۍ لوبه په 2019 کال کې وه او له هغې وروسته د کرونا د خپرېدو له امله هیڅ لوبه ونه کړه او کومه لوبډله چې د پکې لوبه کوله هغې هم له نوموړي ملاتړ ونه کړ. له دې ټولو سره سره قرباني کار کول شرم نه ګڼي، خو هیله من دی چې د فوتسال له لارې هیواد ته ویاړونه په برخه کړي. د قرباني په خبره سوله یې عمده غوښتنه ده سو دی او د ده په سیر نور ورزشکاران د ژوند د پرمخ بیولو په خاطر ګاونډیو هیوادونو ته لاړ نه شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په امریکا کې یو نوې جوړ شوې کمپنۍ وایي چې داسې الکترونیک موټرې جوړ کړی چې بیټرۍ له 400 کیلومتره سفر وروسته بل چارج ته اړتیا پیدا کوي. اسمت سروان تفصیل راکوي.
یو نوې تاسیس شوې امریکایي کمپنۍ وایي چې یو 400 الکترونیک موټرې جوړ کړی چې الوتلای هم شي. دا موټر پردې سربیره د قاطی دوه ورته هم لري. د اسکا په نوم دا کمپنۍ وایي چې د دې موټر لومړنۍ نمونه په 2019 میلادي کال کې جوړ کړي، خو لومړنۍ نمونه د دروس پر لیو لپاره و، مګر دا یو د څلورو تنو لپاره ده. دا موټر چې شپږ څرخونه لري، ظاهرا یوې څرخه کې یا هلیکوپټرې ته ورته دی. لمځکې په عمودي ډول پورته کېږي او په همدې ډول کښېني هم. کله چې پر مځکه کښېناست، وزرونه یې په اتومات ډول راټولې شي چې لږ ځای ونیسي. دا الکترونیک موټر په یو چارج تر 400 کیلومترو پورې مزل کولی شي، او ډېر تر ډېره سرعت یې په ساعت کې 240 کیلومتره دی. اسکا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې د دې موټر یو بل ماډل جوړ کړي چې په هایدروجن چلی شي او ممکن سرعت یې تر اوسني هغه زیات وي. د دې موټر چې د 2022 کال په وروستیو کې به بازار ته راووزي، بیا وسوه نه 8000 ډالر ټاکل شوی دی.
وسنت څو مهم خبرونه سره ټکی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسي زړه نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستيال سرور دانش د بریټ پلان درلود. دی وایي د نیول سوي ډلې یو شمیر نور غړي تر تعقیب لاندې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کندهار پر ډند ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژل دی. دغه وزارت وایي طارق قاریان رسنیو ته ویلي د قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 250 طالبانو مشري کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 25 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرانیان وځي نور جګړه د څل پره. دغه حرکت یو مسول اقبال خیبر ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي تر خپل وسې د ژغ تر خلکو ورسوي چې افغان نوژنه ودرېږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد 80% خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت وایي د سګیر نظری ازادي رادیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري. لشت لږه درويشت کسان د بغداد په وروختون کې د ورلګیدنې لقبله امر سوي دي. په دې وروختون کې د کووید 19 ناروغانو درملنه کېدله. روغتیا مسولین وایي په دې پېښه کې 40 نور کسان ټپیان شول. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړی نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژند. په دې اړه د جو بایدن اعلامیې د ترکیې غوسه پارولې ده. او د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلونکي بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. د دغه دریو ایراني بیړۍ یو د چې سمود وړاندې د تیلو دغه ترمینل ته لیږل شوی. دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي. یو سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
نو می چرنیار شریف لا دوست د افغانستان د علوم اکاډمي د ژبه ادبیات مرکز د لرغون ژبه د انسټیټیوټ علمی غړی.
استاد امیشم ورته سره په فرهنګي مسایل مخابري کړي. نن راځوري تاسو شخصي ژوند ته درته وایي چې په کور کې کوم د څه کار ده چې غواړي هغه د کورنۍ له میرمنو سره مرسته وسره وکړي؟
تر ټولو چې می ډیر خوشیږي د میرمنو سره اشپزي مې سره خوشیږي. اوس خو د یوټیوب سانتیاوی دی یا د انټرنیټ سانتیاوی دی، ځینې اشپزي چې موږ د هیواد په نور ګوټ کې یا په مزار کې یا ننګرهار کې یا هم پېښور کې یا بل ځای کې ځینې اشپزي کېږي، نو موږ هغه وغواړو د هغو لارښود وګورو، بیا دواړه په ګټه سره کوو. نور په هر برخه کې د ماشوم په ځنګولو کې کرارولو کې
تاسو چې پخلی په برخه کې په کور کې وانډ اخلي چې شي ښه پخولی سي؟
اصلا یو رقم په لو دی چې موږ د لاندې د غوښ سره موږ بل د لوی کندهار کې رواج دي. موږ یو شی بل موږ سره د خو د شرنګ د پاره یو دوه درې پانی د زعفران مرته ورچو هیلم ورچو نو دغه پخوای سم.
تاسو له انټرنیټ نه دا ونه وکړه چې د ځینو خوړو پخول او تزده کوي څومره خلکو ته سہولت رامنځته کړی چې مثلا کله یو څه دوی نشي پخوای بیا نو یوټیوب ته مراجعه وکړي؟
دا خو ډېر لوی سہولت ډېر لوی اسانتیا ده. مخکې به داسې و چې د اړوندو خوړو په تړاو به یا به د کم کس پیژندی یا به د هغه ته ټلیفون کاوه یا به د هغه سره لیدل او د هغه څخه به دې بیا اړوندې غذا د پخولو لارښود اخیستی. خو دا اوس ډېره لویه اسانتیا ده. هره غذا چې موږ وغواړو هغه موږ پلټنه کوو په انټرنیټ کې، هغه هم په لیکلې بڼه هم حتی په ویډیوي بڼه باندې راځي او هغه موږ کور کې ګورو. هغه خواړه یا کټ مټ هغسې چې هغه ته نږدې پخوي.
مقصد یو فکر ورنه اخیستل کیږي.
بالکل ورسره اخیستل کیږي.
تاسو په نظر څومره مهمه ده چې یو نارینه سره د بیرون مسؤلیت لري په کور کې موږ هم مسؤلیت احساس وکړي؟
اصلا زه په دغه باور یم چې موږ باید د کور ژوند او د دفتر ژوند دا سره بیل کو. کله کله د ازما ځینې ملګری دي چې هغه په سیاسي چارو کې بوختي، ځینې په نظامی چارو کې بوختي، د دوی څخه په کور کې هم سیاسي حرکتونه، سیاسي برخوردونه او نظامی برخوردونه کیږي. دوی ته زه اکثره وخت سپارښتنه کوم چې تاسو کور یو ډول عاطفي دنیا ده، کور د اتفاق دنیا ده، همژغی، یعنی د رسمي ژوند سره باید موږ توپیر ورته ورکو.
ډیر زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دي
مننه.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم دوام لري، خودم غړی درې مجله ووري.